السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستویم پیل په خبرونو باندې وکړم د طالبانو رسنۍ روسیې ته د دوی د پوهنې د سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا د سفر خبر ورکړی دی. د ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې د نن لیکلي ښاغلی حبیب الله آغا د پوهنې وزیرانو په دویم نړیوال فورم کې د ګډون په موخه روسیې ته لاړ او دا غونډه څلور ورځې دوام کوي. اخوا د یو بل تازه خبر لمخې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندام احمد ندیم هم ویل کیږي چې په دغه غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی دی. د ملي ټلویزیون په خبر کې ویل شوی چې په دې غونډه کې د افغانستان پر ښوونیز وضعیت لاسته راوړنو فرصتونو او ننګونو خبرې کیږي. طالبانو لا هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د نجونو پر مخې د پوهنتونو دروازې تړلې دي. شاوخوا زر ورځې کیږي چې افغان نجونې له تعلیمه محرومې دي. د کرکټ په نړیوال جام کې نن هالند له جنوبی افریقا او استرالیا له انګلند سره مخ کیږي. اوله لوبه د کابل په وخت په 2 بجو او دویمه چې د انګلند او استرالیا د په 9 بجو پیلېږي. په پرونی لوبه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نیوزیلند ته د سلور اتیا منډو په توپیر ماته ورکړه. افغان لوبډلې په ټاکلو شلو اوورو کې 195 منډې وکړې. په ځواب کې نیوزیلند په 14 اوور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. دا په نړیوال جام کې چې د جون پر لومړۍ نیټه د امریکا او ویسټ انډیز په کوربتوب پیل شوی د افغان لوبغاړو دویمه لوبه وه چې په دواړو کې بریالي شول. د شلو ورونو په نړیوال جام کې د نیوزیلند لومړی لوبه په بل مسابقه کې بنگلاديش وتوانید په دوو وکټو سریلانکا ته ماتې ورکړي. په بدخشان کې د یوې غونډۍ د خوېدو په پیښه کې د یوې ښځې د مړینې او 50 نورو کسانو د ژوبلېدو راپور ورکړل شوی دی. باختر خبری اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی دغه پیښه د یومګان ولسوالۍ په جوخان دره کې شوې. د افغانستان ځینو رسنیو په بدخشان کې د طبیعي پیښو د مبارزې د رئیس محمد کامګار په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دغه کسان د غونډۍ په لمن کې په کار بوختو چې دغه پیښه شوې ده. اخوا د جوزجان بلخ پر لویه لار په ترافیکي پیښه کې دوه کسان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې په اسلامي دولت ډلې پورې د تړلو وسلوالو په وروستیو حملو کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي. د دغه هیواد د چارواکو په وینا دغه حملې په بینی کې شوي چې په شمالي کې اوک ایالت پورې پرته سیمه ده. په بینی کې د یو مدني ټولنې مشر کمبالی ګریو د جرمني خبري اژانس ډی پی ای ته ویلي دغه وسلوالو 9 کسان د سې شمې پر ورځ په ماموي کې وژل او 8 نور کسان یې پرون جمعه په مساوو کې اعدام کړل. په کینشاسا کې د سره صلیبي یوې سرچینې ویلي تر اوسه د نږدې 60 کسانو مړي ترلاسه شوي او د نورو کسانو مړي په ساکه پاتې چې لا هم پکې ناقراری ده. د اسلامي دولت جلی د مرکزی افریقا ولایت څنګه د غوڅ باندې شپې تو ایساویانو د دې خبره د وژنې مسولیت منله. خبرونه موریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې د خبرونه ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته وړاندې په دغه پروګرام کې لومړی مطالب د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بریا په اړه دی. راشد خان وایي چې ټیم یې ډېره لویه بریا ترلاسه کړې.
دولت دې دې بریا مبارکي وایم او مننه خپل ځواګانو کې یاد ساتي. ډېر غره بریا ده سپیشل ورلد کپ کې. نو دا د لوبغاړو مهنت ته زاسو دعا وایم.
په دې اړه باندې تاسو ته ریپورت ولرو چې په افغانستان کې ګڼو سیاستوالو عام خلکو د کرکټ د ملي ټیم دغه بریا ستایلې او ویلي دي چې د پرمختګ لپاره یوه پیلامه وه.
د نیوزیلند غونتی یوې قوي لوبډلې پر خلاف په دومره ستر توپیر سره بریا ترلاسه کړله موږ ته دا هیله راکوي چې افغانستان به په روان نړیوال شلوریز جام کې یو بریالی سفر ولري.
په تهران کې د سیمه ایزو هیوادونو د ځانګړو استازو د تماس د غونډې راپور هم درکوو چې ویل کیږي د دوحې په راتلونکي غونډې به متمرکز وي. د دوحې تر غونډې مخکې د افغانستان خزینه فعالانې څه وایي؟
مهمه مسأله تر ټولو دا ده چې د ښځو حضور په دغه غونډه کې تر ټولو زیات واوسي. کسان چې د افغانستان د ښځو د افغانستان د خلکو په استازیتوب په دغه غونډه کې ګډون کوي او د دوی درد بیانولی شي.
د خوست او پکتیا ولایتونو تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټیټیوټو زده کوونکي د خپلو عملي زده کړو لپاره د وسایلو او نوې ټکنالوژۍ غوښتنه کوي.
موږ د کمپیوټر ساينس نیټورک باندې د اپډیټ باندې د روزانه اپډیټ معلومات ته ضرورت لري. موږ چې د کمپیوټر لیب ته ضرورت لرو. د کمپیوټر لیب چې څومره موږ ته ضرورت ده عمر موږ محصلینو تعداد زیات د کمپیوټر لیب چې د کمزوري ده.
امنیت شورا د غزې په اړه غونډه جوړوي. تمه ده په دې غونډه کې سرمنچان تونې ګوتري شو وایي چې د غزې پر روانه جګړه کې اسرائیل او حماس ډله د ماشومانو له حقونو سرغړونه کوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مامزه صفی الله ستانګزای د شفیق یار په همکاري خراغلاست ويم دغه پروګرام تر ازو اول مطلب ته د افغانستان د کرکټ د شلووریزو لوبو کپتان راشد خان د نیوزیلند تر ماتولو وروسته ویلي چې ټیم یې ډیره لویه بریا ترلاسه کړه. راشد خان په یو خبري کانفرنس کې ظاهر شو او ویل چې دا په شلووریز کرکټ په تیره بیا نړیوال جام کې د افغانستان له لویو بریاوو وه. افغانستان نن سهار وختي نیوزیلند ته په څلور تمنډو ماته ورکړله. دا په نړیوال جام کې د افغانستان دویمه لوبه وه. افغانستان په سي ډله کې اوس څلور امتیازونه او ډیرو لوړو د منډو په اوسط سره په لومړي مقام کې ده. د افغانستان بله لوبه به د پاپا نیوګینی په وړاندې وي. دا چې راشد خان نور څه ویلي دي دغه خبرو ته به غوږ شو.
Definitely, I think it's one of the greatest.
بیل شکه چې دا زموږ یو لوی بریا و، مخصوصا په شلووریزو سیالیو کې. په نړیوال جام کې، په شلووریز نړیوال جام کې دغه سی بریا موږ نه درلودې. په یو ورځنی لوبو کې بلې، اما په شلووریزو لوبو کې فکر کوم چې دا زموږ د ټیم د غړو یو تر ټولو ښه لوبه و. البته د یو لوبغاړي د هڅو نه، بلکې د ټول ټیم د هڅو پایله و. دا ډایم چې اوس ټول ویښ دي او د دغې لوبې کتل له لاسه نه ورکوي، حتی که د شپې درې څلور یو بجه هم وي، ټول ویښ دي. نه تنها په افغانستان، بلکې د نړۍ په هر ځای چې وی دغه لوبه ګوري. او دا د افغانستان ښکلا ده. پوهیږي چې خلک په ډېرې مهربانۍ له موږ ملاتړ کوي او موږ ته مینه راکوي، او همدغه مسله موږ ته په میدان کې لوړه روحیه راکوي. لکه څنګه چې پوهیږي، کرکټ زموږ د خلکو، د افغانستان د خلکو تر ټولو د خوشحالۍ غټه منبع ده. او زه ډاډه یم چې دغه بریا زموږ خلکو ته خوښي وربخي او جشن نیسي.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
روانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
بیا هم کرکټ کې تمکیږو. د افغانستان د کرکټ ګڼو مینوالو ویلي چې د نیوزیلند ماتول ډیره لویه بریا وه. د افغان کرکټ مینوالو ویلي دي چې هیلمن دي ټیم وکولی شي بل پړاو او ان د دغه نړیوال جام نیمه پایلو بته لار پیدا کړي. ګڼو سیاستوالو لاغې ډلې، پخواني ولسمشر اشرف غني، پخواني ولسمشر حامد کرزی او ځینو نورو د کرکټ د ټیم بریا ته مبارکي ورکړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د کرکټ د شلوریزه لوبډلې لوبډلمشر راشد خان وایي له نیوزیلند د لوبې ګټل لویه بریا ده. نوموړي ټولو مینوالو ته دغه بریا له امله مبارکي ورکړي. هغه د سیالۍ نه وروسته له امریکا غږ سره په یوه لنډه مرکه کې ویلي،
ټولو ته د بریا مبارکي وایم او مننه چې خپل دعاګانې مې یاد ساتي. ډېر غټه بریا ده، سپیشل ورلډ کپ کې. نو دا د لوبغاړو محنت ته ستاسو دعا وایم.
د ملي لوبډلې یو شمیر افغان مینوال هم وایي لوبډلې له نیوزیلند د کرکټ په بریا و خو د چي د هر ډول سیالیو د بریا و ورتیا لري. دوی ازادي رادیو ته وویل چې په دې بریا سره منځلوب او آن نیمه پایلوبې ته د افغان لوبډلې د تګ هیلې پیدا شوې. د کرکټ مینوال نور رحمان پښتونیار ازادي رادیو ته وویل،
یقینا افغانستان په روان نړیوال شلوریز جام کې یو بریالی سفر پیل کړی دی او دواړه سیالۍ په ډېر ستر توپیر سره وګټلې. نننۍ بریا چې د نیوزیلند غونتې یوې قوي لوبډلې پر خلاف په دومره ستر توپیر سره بریا ترلاسه کړله، موږ ته دا هیله راکوي چې افغانستان به په روان نړیوال شلوریز جام کې یو بریالی سفر ولري.
شیرین آغا پردیس هم په روان نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبې ستایي.
افغان لوبډل کې څه شک نشته چې دوی په نړیوال جام غټي، خو مهمه خبره چې دوی په خپل ځان وېسا او باور ولري. کچې ته دوی په همدغه سي په ځان باور یو سی کې او به لکم ویری دوی په میدان کې لوب تر سره کې مختاره خبره ده چې موږ په پټولو لوب کې بریا خپلونو. هیلسته چې افغانستان په راتلونکو لوب کې د ویسټ انډیز او همدارنګه پی ان جی سره همدغه سیالي وکړي.
دوی وایي د لوبډلې د مخته تک هیلی لري. په همدې حال کې یو شمېر افغان شخصیتونو هم د افغان لوبډلې د دغه بریا په اړه د خوښۍ پیغامونه خپاره کړي. د افغانستان مخکینی ولسمشر اشرف غنی دغه بریا ستایلې او په خپل ایکسپانه په یو پیغام کې لیکلي ټول مینوالو ته دغه بریا مبارکي وایي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل ایکسپانه په یو بیان کې د افغان لوبډلې لوبه ستایلې او لیکلي دي چې لوبډله ګډ کار، خپل مهارتونه او یو ښه هوډ نندارې ته وړاندې کړل. پخواني ولسمشر حامد کرزي او په تیر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې دالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل ایکسپانه په یو لیکلي پیغام کې افغانانو ته دغه بریا له امله مبارکي ویلې. په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان د مالیې پخواني وزیر او د کرکټ بورډ پخواني غړي عمر زاخلوال بیا له نیوزیلند د سیالۍ ګټل د نه منلو وړ بللي او په خپل ایکسپانه لیکلي چې افغان لوبډلې په زړه پورې لوبه وکړه او دوهمه پرلپسې بریا یې خپله کړه. نوموړي هیله ښودله چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې لا پرمختګ وکړي. افغانستان نن سهار د کرکټ په روان نړیوال شلوریزه جام کې نیوزیلند ته د څلور اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا په دې سیالیو کې د افغانستان دوهمه ستره بریا وه. له دې وړاندې افغان لوبډلې په خپله لومړنۍ لوبه کې یوګانډا ته د 125 منډو په توپیر ستره ماتې ورکړې وه. افغان لوبډله د دې سیالیو په سي ګروپ کې له نیوزیلند، پی این جی، یوګانډا او ویسټ انډیز سره یو ځای ده. افغانستان به له دې وروسته له ویسټ انډیز او پی این جی سره هم لوبې کوي. درېمه لوبه د روانې جون میاشتې په 14مه له پی این جی او وروستۍ ګروپي لوبه د جون پر 18مه له ویسټ انډیز سره ده. که په دې دوو لوبو کې افغانستان یوه لوبه هم وګټي، د دې سیالیو بل پړاو ته تک تقریبا حتمي کیږي. بل پړاو چې د غوره اته لوبډلو پړاو دی، له هر ګروپ ورته دوه دوه لوبډلې لاره کوي. د کرکټ په روان شلوریزه نړیوال جام کې ټولې شل لوبډلې لوبېږي چې په څلورو ګروپونو ویشل شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د دوحې په درېمه ناسته کې د افغان ښځو حضور ته لومړیتوب ورکولو په اړه د بشري حقونو د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د لیک ملاتړ کړی. هغه په خپله ایکس پاڼه په دې اړه لیکلي، د دوحې په ناسته کې د ښځې نه یوازې په مذاکرو کې ګډون وکړي، بلکې د دوی غوښتنې هم باید واورېدل شي. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو د تیرې پنجشنبې په ورځ په یو لیک کې د ملګرو ملتو له سازمان امنیت شورا او د دې سازمان له غړو هیوادو غوښتي چې د افغان ښځو حقونه دي د دوحې په درېمې غونډې کې د ټولو موضوعاتو په سر کې راولي. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د ښځو، سولې او امنیت، د بشري حقونو، د یولس نورو سازمانونو، د غیر دولتي کاري ډلې د لیک ملاتړ کړی دی. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو د تېرې جمعې په ورځ په یو لیک کې د ملګرو ملتونو سازمان له امنیت شورا او د دې سازمان له غړو هیوادونو غوښتي چې د افغان ښځو حقونه دي د دوحې په درېمه غونډه کې د ټولو موضوعاتو په سر کې وي. نصیر احمد قویلی د دوی په ناسته کې د خزینې یوازې په مذاکراتو کې ګډون وکړي، بلکې د دوی غوښتنې هم باید واورېدل سي. بلخوا د خزو د حقونو ځینې افغان فعالان هم د دوی پر روانې درېمې ناسته کې د خزو پر حضور ټینګار کوي. لدی ډلې د خزو د حقونو فعال فوزي وحدت ازادي رادیو ته وویل، د خزو د حقونو په اړه بحث باید د دې ناستې د موضوعاتو په سر کې وي.
نو زه فکر کوم چې مهمه مسأله تر ټولو دا ده چې د خزو حضور په غونډه کې تر ټولو زیات وو، کسان چې افغانستان د ښځو، د افغانستان د خلکو په استازیتوب په دغه غونډه کې ګډون کوي او د دوی درد بیانولی شي. اجنډا باید د غونډې، پوهېږم چې په افغانستان کې بحران روان دی، ولې د افغانستان د ښځو مسأله چې اپارتاید جنسیتي مسأله ده، دا باید تر ټولو مهمه مسأله د غونډې په اجنډا کې پرې بحث وشي.
د ښځو د حقونو بله فعاله رقیه سایی وایي، نړیوال هیوادونه د طالبانو پر ځای له افغانانو او ښځو سره خبرې اترې وکړي.
زه د یوې میرمنې او د یوې افغانې ښځې په توګه د دوحې په ناسته کې د طالبانو د حضور له امله دغه ناسته تحریموم. طالبان د ښځو د حقونو د سرغړونکو په توګه باید له سیاسي او اقتصادي پلوه تحریم شي او نه باید هغوی ته سټیج ورکړل شي او غونډو ته وبلل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزه اوتمبوایا د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د دوحې په غونډه کې د ګډون په اړه کتلي دي. دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي غواړي په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د جون په 13مه به د قطر په پلازمینه دوها کې پیل سي، د خپل حکومت اجنډا وړاندې کړي ترڅو د ټولو اړخونو لخوا ومنل سي. خو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مرستیالې د ملګرو ملتونو د دغو هڅو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل:
تر کومه چې ښکاري ملګري ملتونه واقعا شاتګ کوي چې طالبان قانع کړي. دوی په دې هڅه کې دي چې طالبان په ناسته کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د ښځو او نجونو حقونو موضوع په ځانګړي توګه په بشپړه توګه د هغې پروسې له کړنلارې وباسي. د دې پروسې د افغان ښځو ایستل د امنیت شورا د 1325 پرېکړې لیک سره په ټکر کې ده.
دا نیوه کې یو اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک په دې وروستیو کې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې د دوهې په درېمه غونډه کې به د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو موضوع د بحثونو په سر کې وي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د دوهې درېمه ناسته د روانې جون میاشتې په 13مه د جولای تر لومړۍ نیټې د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړه شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعت.
ور بشو د غزې په اړه ریپورت ته ټاکل شوی د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته وایي چې د غزې پر روانه جګړه کې هم اسرائیل او هم د حماس ډله د ماشومانو له حقونو سرغړونه کوي. انټونی ګوتریش په بل اونۍ امنیت شورا ته دا هم وایي چې په غزه کې دواړو لورو د یو بل د ختمولو لپاره په روانه جګړه کې ماشومانو ته جدي خطر پیښ کړی. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي په دې باب سخت عکس العمل ښوولی او دا یې یوه شرمونکې پریکړه بللې ده. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان ریپورت.
د ملګری ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هر کال د هغو دولتونو او ملیشو نړیوال فهرست برابروي چې ماشومانو ته د ګواښ په پیښولو او د هغوی له حقونو په سرغړونې تورن دي. په دغه فهرست کې په میانمار کې د کاچین د ازادۍ له پوځ څخه نیولې چې تیر کال ورزیات شو تر روسیې پورې هیواد چې په اوکراین کې د خپلې جګړې له کبله ورزیات شوی ځینې هیوادونه او سازمانونه شامل دي. اوس په دغه فهرست کې اسرائیل هم ورزیات شوی، هغه څه چې د دغه هیواد سخت غبرګون یې پارولی دی. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي ګیلاد اردن دا یو شرمونکې پریکړه وبلله. هغوی ویل په دې باب پرون جمعه رسمن اطلاع ورکول شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي ویلي چې د پټوکو د شرم په لست کې د اسرائیل ورزیاتول به هغه لسګونه زره ماشومان چې په تیرو لسیزو کې د اسرائیل لخوا وژل سوي بیرته راستانه نه کړي. ټاکل شوی دغه نړیوال فهرست چې د ماشومانو او وسلوالو شخړې په باب یو راپور یې هم مل دی را روانه جمعه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش دغه فهرست امنیت شورا ته لیږي او بیا امنیت شورا پریکړه کوي چې په دې اړه کوم اقدام وکړي او کنه. په فهرست کې د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینیانو، حماس او د اسلامي جهاد ډلې هم شامل کړای شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو چې د امنیت شورا له 5 دایمي غړو ګڼل کیږي د اسرائیل په وړاندې چې د اوږدې مودې متحده دي اقدام کولو ته لیوالتیا نه شي. بل دایمي غړی هیواد روسیا ده چې ملګرو ملتونو تیر کال روسي ځواکونه په اوکراین کې پر شوونځیو او روغتونونو د حملو دغه راز د هلکانو او نجونو د وژنې له کبله په تور لیست کې شامل کړل، خو امنیت شورا کوم اقدام ونه کړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش به امنیت شورا ته وویل چې اسرائیل او حماس ډله د ماشومانو له حقونو سرغړونې کوي، د بل په وړاندې د جګړې له کبله یې ماشومانو ته خطر پیښ کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په دغه نړیوال فهرست کې د اسرائیل د نوم ورزیاتول به احتمالا په غزه کې د اسرائیل جګړې ته د نړیوالو پام نور هم واړوي او د ملګرو ملتونو او اسرائیل ترمنځ به کړکیچ نور هم زیات کړي. د ملګرو ملتونو د تیر کال د راپور په سریزه کې ولسی و چې دوی هغه اړخونه په فهرست کې زیات کړي چې د ماشومانو په ګواښلو او وژلو، جنسي تیری او د ماشومانو په وړاندې د جنسي تیری په نورو ډولونو تورن دي. دغه راز یې پر شوونځیو او روغتونونو حملې کړې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن شنبه په ویلامیا کې ویلي د اکتوبر له 8مې په غزه کې د رواني جګړې له کبله د ماشومانو په ګډون 6,801 کسان وژل سوي او 3,801 نور ټپیان سوي دي. خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید یا رد کړې نه دي.
لخبرونو ور آخوا.
د خورو نړیوال پروګرام یا WFP وای په افغانستان کې روان کال د می او اکتوبر ترمنز شاوخوا 2.5 میلیون خلک به له سخت خوراکي نه خوندیتوب یا د خوړو له کمښت سره مخ شي. دغه سازمان په نوي راپور کې ویل شوی 4 میلیونه خلک چې څه باندې 3 میلیونه د 5 کلونو کم عمره ماشومان دي له سختې خوارځواکۍ سره مخ کیدونکي دي. WFP د مرسته د کمښت په اړه د اندېښنې تر څنګ زیاته کړې چې د افغانستان په شپږو ولایتو کې وروستیو ویجاړوونکو سیلابونو د هغو خلکو کورونه، کروندې او څاروي له منځه وړي چې تر دې وړاندې په سختۍ ژوند کاوه. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به د روان کال له می څخه تر اکتوبر میاشتې پورې 2.4 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي چې له دې ډلې څخه 2.9 میلیونه وګړي له قحطۍ څخه یو ګام واټن لري. د WFP د راپور له مخې چې د جمعې په ورځ خپور شو 4 میلیونه خلک چې 3.2 میلیونه یې له 5 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دغه سازمان زیاتوي چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د می میاشتې ویجاړوونکو سیلابونو د خلکو کورونه، کښتونه او څاروي له منځه وړي او دا سیلابونه تر ډېره په هغو سیمو کې راغلي چې خلکو د ژوند د دوام لپاره تقریبا هېڅ څه نه درلودل. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا مهال له سیلاب ځپلو سره له خپلې کومکي بودیجې څخه کار اخلي او د خوراکي توکو د مرستې لپاره د بودیجې کمښت سره مخ دي. په دې راپور کې ویل شوي چې WFP په راتلونکو شپږو میاشتو کې، یعنې د جون څخه تر نومبر پورې، د مرستې عملیاتو د دوام لپاره 510 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغې ادارې زیاته کړې چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 14.5 میلیونه ډالرو بیړنې بودیجې ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د می په میاشت کې له 2.3 میلیونه خلکو سره مرسته کړې چې پکې د خوراکي توکو بیړنې مرستې، نغدي پیسې او د خوارځواکو لپاره د تغذیې توکي شامل دي. د کندوز خان آباد ولسوالي اوسیدونکي چې نوې غوښتنومي په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په خوا روغتیایي کارکوونکي وه اوس وزګاره ده او یوازې په وچه ډوډۍ ورځ تېروي. نوموړی وایي له 5 کلونو کم عمره 2 ماشومان لري چې دواړه په خوارځواک کې اخته دي.
لکم 3 ساله است، خردش 1 سال و 2 ماه است. بسیار زیاد می 3 ساله و
یو ماشوم متری کلان او بل دی یو کال و 2 میاشتو دی. ورځوا کی دی پلاری نستا زده کو ډوډۍ غټون کیم دند نستا 3 کال کی کی چیت کار نلرم. 3 ځلې کلینیک ته ولاړم خو درملنه یو نسوا. اوس په وچه ډوډۍ مورستی رو
جایشم نه یو فال دی کی کتن نه نه خوش.
د بغلان د کرکر کلی اوسیدونکی محمد میر وایي چې له وروستیو سیلابونو وروسته یې 12 کسې د کورنۍ تر یوې خیمې لاندې شپې او ورځې تېروي او د ژوند د دوام لپاره هیڅ نه لري.
په کورنۍ کې 12 کسان یو، یوازې 2 وخته ډوډۍ پیدا کولی شم او بل 1 وخت نشم پیدا کولی. ما یو موټر درلود او په هغه مې کار کاوه. هغه سیلاب یوړه، اوس هیڅ پیسې نه لرم. موږ غواړو ژوند مو بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي. هر هغه څه ته اړتیا لرو چې سیلاب وړي دي.
تر دې مخکې هم نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې وروستیو سیلابونو او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته کړې ده. WFP وایي سږکال په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ اړوند ودو درې کې د تیر ورځې سیلاونو زیاتې ورانې رامنځته کړې. ځایي اوسیدونکي وایي کرنیزې ځمکې، باغونه، عمومي سړک او پلونه ویجاړ کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د نورګرام ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي صاحب داد همدرد ازادي راډیو ته وویل 13 ورځې په سیمه کې سیلابونو په ګڼ شمیر کې ویجاړې رامنځته کړي او خلک سخت زیانمن کړي دي.
نورګرام ولسوالۍ اړوند د ودهو درې امغ زیارت کلي نشرو تر
مامو کلی پوری بیا مامو کلی نه هم تقریبا یو کیلومتر کته دی مامو کلی نه دا ځای پوری دا سرک مکمل تخریب شوی دی چې په شپږ کیلومتر سرک مکمل له منځه تللی دی پنځه کیلومتر نور سرک سنیمه تخریب دی ترمیم ته اړتیا لري په همدې مسیر دوه پلونه دي چې دا یو پل هم یو برخه تخریب شوی دی محافظوي دیوالونه چې و هغه اوبه وهلي دي دا هم ړنګ شوی دی
د ښاغلي همدرد په وینا چې د سورلۍ یو ډک سراچه موټر هم سیلاب راحصار کړی و خو خلکو ځانونه ژغورلي او موټر یې له کاره وستلې دی
خوشبختانه هغه کسان چې د موټر کې و تښتېدلي دي وتی دي کسان بچ دي خو موټر سیلاب لاندې کړی و خرابه شوی ده په دې مسیر کې چې عمومي مسیر دی د زیارت کلي نه تر نانګراج پورې د خلکو زراعتي ځمکې او باغونه یې ډېر زیات تخریب کړي دي دا داسې وخت و چې ماسپښین ټایم کې سیلاب راغی او دا ټایم اکثر مالونه د خوړونو کې وي سیلاب پرې راغلی و اسه مالونه یې هم وړي دي دا سرک چې ډېر حیاتي رول لري سو کلو سرک دی موټرې بند دي نو خلک ډېر مشکلاتو سره مخ دي
په یاد ولایت کې د اوبو او برېښنا ریاست مسؤلین هم مني چې د تېرې ورځې ویجاړوونکو سیلابونو په نورګرام ولسوالۍ کې ولسونو حکومت ته ګڼ مالی زیانونه رسولي دي د یاد ریاست مشر محمد علی فاروقی ازادي راډیو ته وویل
د نورګرام ولسوالۍ و دوه درا باندې سیلاب راغلی دی تقریبا دولس بجو نه وروسته ډېر تخریب یې کړی دی تقریبا درې کیلومتره سرک یې مکمل وړی پلونه یې هم تخریب کړي دي خلکو ولاړ فصل چې رسېدلی و پټي وړي دي د خلکو همدارنګې موسمي او غیر موسمي ونې او توتان ونې چپا شوي دي سنادي دیوالونه همدارنګې د سرک د غاړې بعضې دوکانونه تخریب شوي دي
د نوي لمریز کال له پیل څخه تر دې دمه په افغانستان کې موسمي بارانونو او سیلابونو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې په لسګونو زره څاروي وژلې د خلکو د هستوګنې کورونه کرهڼیزې ځمکې او نور ټولګټي ځایونه یې ویجاړ کړي دي او لا هم د شدید اورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکلونه کیږي
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
د خوست او پکتیا په ولایتونو کې د تخنیکی او مسلکي زده کړو انسټیټیوټونو زده کوونکي د خپل عملی زده کړو لپاره د وسایلو او نوې ټکنالوژي غوښتنه کوي دوی وایي د تخنیک او کسبونو په زده کړو کې د وسایلو او ټکنالوژي اړتیا تر ټولو ډیره ده جزئیات له نجیب الله الوخیل څخه اورو
د خوست او پکتیا په میخانیکی او مسلکی انسټیټیوټونو کې سلګونه زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي خو دوی نه یوازې د عملی زده کړو لپاره د وسایلو او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي بلکې شته وسایل هم دومره پخواني او زاړه دي چې زده کړه ورباندې د اوسني بازار د اړتیاو ځواب ویونکي نه ده د خوست میخانیکی انسټیټیوټ یو تن زده کوونکي شمس الله مشال راډیو ته وویل
نو ضرورتونه همون بلا ډېر ضرورتونه لرو ځکه موږ د کمپیوټر ساینس نیټورک پنځي دو اپډیټ پنځي دو روزانه اپډیټ معلومات ته ضرورت لري موږ چې دا کمپیوټر لیب ته ضرورت لرو ځکه کمپیوټر لیب چې څومره موږ ته ضرورت ده عمره موږ محصلینو تعداد زیات ده کمپیوټر لیب چې د کمزوره ده موږ باید کمپیوټر لیب غني شي او دویم دا چې موږ ټول استادون قراردادي رسمي کې استادون نه لرو ځکه موږ لپاره باید رسمي استادون ډېر شي
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ وش په تکاله وړاندې د جرمنیانو په مالیه او تخنیکی همکارۍ جوړ شوی چې تر دې ری وسایل پخوانی دي ولې د څنګه نوري ولایت پکتیا تخنیکی او مسلکی انسټیټیوټ له فعالیت ډیر کلونه نه دي تیر شوی خو بیا هم دا انسټیټیوټ هغه وسایل نه لري چې فارغان بیا په دې برخه کې د خار په وړاندې کېدونکو خدمتونو کې توپیر راولي د پکتیا اوسیدونکو عبدالمالک وویل
تجهیزات کم دي نو کومک تلګ تجهیزات برابر شي الکترونیکی ماشینونه یې کېدونکو دلته د موټرو کار لګ درون د الکترونیکی ماشینونه یې کېدونکو دلته
په اوس وخت کې په ځانګړي ډول تخنیکی او مسلکي ښوونیزو مرکزونو کې د عملی زده کړو پر اړتیا د ټینګار لامل څه دی او په دا ډول مرکزونو کې یوازې پر نظري زده کړو ډېر تمرکز ولې نیمګړی بلل کیږي یو تن استاد سید احمد احمدی په اړه وایي
دا چې د نظري زده کړو سب عملی زده کړې نه وي د شاګرد آینده او د شاګرد تربیه کول د لګور ستونزمن کاری او هغه بعضی موضوعات چې هغه تخنیکی موضوعات هغه په نظری بخش کې دي هم په عمل کې چې هغه وویني پر سراشنا کې
بلوري ته د تخنیکی او مسلکي زده کړو د برخو مسؤلین بیا په عملی برخه کې زده کوونکو لپاره د اوسمهال وسایل شتون اړین ګڼي او زیاتوي چې دا نیمګړتیاوي اړوندو ادارو سره شریکی کړي دي. د خوست د تخنیکی او مسلکي زده کړو امر مولوي نجی الله احمد وویل
باید مستنیو ماشین گری را کلسی او لیداری سر هم دغه خبر مور شریک کړی دا او بیا یو سره شریکو چې دغه د لا پرمختګ لپاره کوټلې ګامونه وای
په مسلکی انسټیټیوټونو کې زده کوونکو لپاره د موټرو او ماشینونو د ترمیم برېښنا کمپیوټر ساينس اقتصاد ویټرنری کرنې نجاري او ځینو نورو اړینو برخو کې زده کړې ورکول کیږي. یاد دی وی چې په ورستیو کلونو کې د کاري فرصتونو د کمښت له کبله ډیر شمیر ځوانانو په تخنیکی او مسلکی ادارو کې زده کړو او د کسبونو حاصله ورو ته مخه کړې ده.
ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از